خوږ یاست شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د یوې ونیزې خبرونې تر څنګ درته خبرونه او راپورونه لرو. په پیل کې هم لنډ خبرونه. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغان ترانس اوسپنې پټلۍ د پروژې ګډ دفتر پرانستل شو. افغانستان، پاکستان او ازبکستان په دې پروژه کې شامل دي. د طالبانو حکومت د ریل پټلۍ ادارې د معلوماتو په اساس د افغان ترانس د اوسپنې پټلۍ له مزار شریف تر تورخم پورې 260 کیلومتره اوږدوالی لري او په جوړولو یې تر شاوخوا 6 میلیارد ډالر لګښت راځي. لګښت ازبکستان او پاکستان پرې کوي. تمه ده د دې پروژې یو ګډ کاري دفتر ژر په پاکستان کې هم پرانستل شي. د افغان ترانس د اورګاډي د پټلۍ پروژې هدف چې په 5 کلونو کې بشپړې کی د افغانستان د لارې د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو خلول دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په ننګرهار کې یو کس په دې تور نیولی چې ترانې د سندرو په بڼه ویلې. دا خبره د دغه وزارت بیان محمد صادق عاکف مهاجر په خپل ټویټر پاڼه شنبه ناوخته لیکلې ده. هغه زیاته کړې چې د خوشنصیب په نوم دغه کس ته څو وارې سپارښتنه شوې وه چې ترانې د سندرو په طرز ونه وایي، خو بیا هم خپل کار ته دوام ورکړی و. مهاجر ویلي خوشنصیب دم ګړی نیول شوی او وروسته به د نورو اقداماتو په اړه رسنیو ته خبر ورکړل شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته موسیقي او سندرې منع کړې او د ځینو راپورونو له مخې یو شمېر سندرغاړي او موسیقي غږونکي بندیان او د ساز آلې ورماتې کړې. طالبانو که څه هم موسیقي بنده کړې، خو ځینو سندرغاړو له هغې ډلې نغمې ویلي چې طالبانو ترانه ویونکو اکثره د دې د سندرو کمپوزونه کاپي او خپلې ترانې پکې ویلي. نن په ترکیه کې د جمهوری ریاست او پارلمان ټاکنې کیږي. اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان له کیڼ اړخي سیاستوال د خلکو د جمهوری غوښتونکي ګوند له مشر کمال قلیچدار اوغلو سره سیالي کوي. د ولسمشرۍ ټاکنو کمپاینونه شنبه پای ته ورسېدل. ولسمشر اردوغان خپل وروستی کمپاین په استنبول کې وکړ، چېرته چې هغه خپل سیال د ترکیې د تجزیې په نیت تورن کړ. خو کمال قلیچدار اوغلو د خپلو اکثرو ټاکنیزو هڅو په څیر د کور له اشپزخانې په یو پیغام کې ټینګار وکړ چې ډیموکراسي او ځوانان د هغه پروژې دي او دا دواړه انقلاب راوستی شي. رویټر اژانس د ترکیې د رسمي شمیرو په اساس لیکلي چې 48 میلیونه ترکان د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي. هلته به څه باندې 190,000 مرکزونو کې خلک رایې وکاروي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو له مشر پاپ فرانسیس څخه غوښتي چې د کیف د سولې د پلان ملاتړ وکړي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې ښاغلي زیلنسکی له پاپ سره د شنبې په ورځ په ایټالیا کې کتلي. پاپ فرانسیس ویلي دي چې واتیکان به د هغو ماشومانو په بیرته ستنېدو کې مرسته وکړي چې د روسانو لخوا نیول شوي دي. د ایټالیا مشرانو هم له ښاغلي زیلنسکی سره په لیدنه کې له اوکراین سره د بشپړ پوځي او مالي ملاتړ ژمنه وکړه او د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره یې د اوکراین له هڅو خپل ملاتړ یو ځل بیا تکرار کړ. د رویټرز په وینا د جرمني حکومتي سرچینو ویلي دي چې زیلنسکی به د یکشنبې په ورځ برلین ته ورسیږي. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ نن یک شنبه په ترکیه کې د جمهوری ریاست او پارلمان لپاره ټول ټاکنې کیږي. اغیز به د افغانانو په ژوند څه وي؟
په همدغه شعار دی وایي چې که زه په انتخاباتو کې بریالی شوم، زه به افغانان او مهاجرین به د دې وطن نه باسم.
د کابل ښار یو شمېر زده کوونکي او کورنۍ شکایت کوي چې د تعلیمي کال له پیله نږدې 2 میاشتې تیرې شوې، خو تر اوسه زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ویشل شوي.
2 میاشتې کېږي چې ښوونځي خلاص شوي، خو لا مو کتابونه نه دي ترلاسه کړي.
د پاکستان صدر اعظم وایي په دغه هیواد کې د وروستیو ناکراریو ټول عوامل باید په 2 ساعتونو کې ونیول شي. د دې تر څنګ نور مطالب هم درته لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته خوښیست. نن یک شنبه په ترکیه کې د جمهوری ریاست او پارلمان لپاره ټاکنې کیږي. ټاکنیس کمپاینونه د شنبې په ورځ پای ته ورسېدل. د ترکیې اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه اصلي سیال د خلکو د جمهوري غوښتونکو ګوند مشر کمال قلیچدار اوغلو د یک شنبې په ورځ سره سیالي کوي. په همدې حال کې په ترکیه کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې که قلیچدار اوغلو ټاکنې وګټي د کډوالو په اړه د ترکیې تګلاره بدلېدای شي. صفی الله ستانکزی نور جزئیات راکوي.
په ترکیه کې ولسمشری ټاکنو ته په کتو یو شمېر افغانان هلته د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمن دي. په ترکیه کې د افغان ځوانانو د فرهنګي ټولنې مشر سید حامد سادات ازادي راډیو ته وویل د قلیچدار اوغلو د بریا په صورت کې افغانانو ته لوی سرخوږی جوړېدای شي.
همیشه جناب مقابل چې د رئیس جمهور مخالفت هم کوي او فلحال لپاره په دې بحث کې لا ډېر مخکې تللی دی. همدغه شعار دی وایي چې که زه په انتخاباتو کې بریالی شوم زه به افغانان او مهاجرین به د دې وطن نه باسم. نو حتما نو یو منفي تاثیر لري.
په ترکیه کې یو افغان خبریال محمد هاشم همدم هم ورته اندېښنه لري.
بخصوص برای مردم افغانستان این انتخابات بسیار سرنوشت ساز است.
د افغانانو لپاره دا ټاکنه ډیره برخلیک ټاکون کړي که حاکم ګوندی و بایلی د 1,000,000 افغان کډوالو برخلیک به له سختیو او لانجو سره مخ وي.
جدي روبرا خواهد شد.
د رسنیو د راپورونو له مخې قلیچدار اوغلو تیر کال د ولسمشر اردوغان د حکومت د کډوالۍ پالیسي تر پوښتنې لاندې راوسته او ویې ویل چې که ټاکنې وګټي نو هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې په اسانۍ ترکیې ته ننوځي. هغه دا هم وویل چې د یو کال په موده کې به د سوریې کډوال بیرته واستوي. په ترکیه کې که څه هم دمګړۍ د میشتو افغانانو شمیر په دقیقه توګه نه دی روښانه، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د 2021 کال په اپریل کې په یو راپور کې ویلي وو چې هلته څه باندې 1,29,000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي میشت دي. په هماغه کال د ترکیې حکومت ادعا وکړه چې په ترکیه کې د غیر راجستر افغانانو شمیر شاوخوا 300,000 کسانو ته رسیږي. سره له دې چې ترکیه له ایران سره په پوله باندې دیوالونه وهلي او اغزن تاری لګولی، خو له ډیرو کلونو په تیره بیا د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ایران له لارې ترکیې ته د افغان کډوالو قاچاقي سفرونه زیات شوي. بهرنیو ادباو ته د تابعیت ورکول، د کور اخیستو امکانات او د دوی د اوږدې مودې استوګنې قانوني کول د ولسمشر اردوغان کډوالۍ د پالیسي برخه ده. هغه له اردوغان هڅه کوي چې په یوه بله دوره کې د ترکیې ولسمشر شي. که چیرې هغه یا په ټاکنو کې د هغه اصلي سیال قلیچدار اوغلو څه باندې 50% رایې ترلاسه نکړي، د ټاکنو دوهم پړاو به د مې پاتې ویشتمه ترسره شي. رای ورکوونکي په پارلماني ټاکنو کې هم برخه اخلي. د رای ورکولو مرکزونو به په ځایي وخت د سهار په 8 بجو پرانیستل شي او د مازیګر په 5 به وتړل شي.
و هم اوریدل چې نن په ترکیه کې د ولسمشرۍ او پارلمان لپاره ټاکنې کیږي. په ترکیه کې ولسمشرۍ ټاکنو ته په کتو یو شمېر افغانان هلته د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. دوی وایي چې د رجب طیب اردوغان سیال کمال قلیچدار اوغلو په ټاکنیزو کمپاینونو کې ژمنې کړې چې کډوال به بیرته له ترکیې باسي. سید حامد سادات په ترکیه کې د افغان ځوانانو د فرهنګي ټولنې مشر دی. له هغه سره صفی الله ستانکزی مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د ټاکنو په اړه په ترکیه کې میشت افغان ځوانان څه وایي.
بله، همدارنګه چې تاسو په جریان کې هستې، د ترکیه د انتخاباتو پایله پر مهاجرینو باندې او خصوصا د سوری مهاجرین او د افغانستان ډیر د تاثیر لاندې راغلي دي. او همیشه جناب مقابل چې د رئیس جمهور مخالفت هم کوي او فلحال لپاره په دې بحث کې لا ډیر مخکې تللی دی. نو همدغه شعار دی وایي چې که زه په انتخاباتو کې بریالی شوم زه به افغانان او مهاجرین به د دې وطن نه باسم. نو حتما نو یو منفي تاثیر لري په دې په هکله باندې.
افغان کډوال هلته د کوم سیاستوال پلوي دي او دغه تګلارې خوښوي، علتونه یې څه دي؟
بله، دا خو ښکاره خبره چې د رجب طیب اردوغان نو ټول خلک حمایت کوي او کوم مهاجرین چې دي، کوم افغانان چې دلته په ترکیه کې دي، نو همیشه دغه نه راضي دي او دغه نه حمایت کړی دی او کوي.
آیا داسې افغان الاصله ترکان هم شته چې په ټاکنو کې کاندیدان وي د پارلماني ټاکنو لپاره خصوصا؟
بله، دلته د افغانستان خلکو قدرتوم چې په زرهاو خلک دلته دي، افغان الاصل ترکان دي چې په ټاکنو کې او په پارلمان کې رایه ورکولی شي او د سیاسي په اجتماعي بخش کې ډیر مهم رول لري. بله، دلته زموږ تاسو یو دوه درې افغانان دي چې اول په نامه د سید عزت الله سادات دی چې د پارلمان په ټاکنو کې نوماند دی، او بل هم په نامه د حافظ الله قادری چې د سکاریا ولایت نه د ترکیه نه هغه هم وکالت نوماند دی. همدارنګ په افغانان ستر چې د وطن او د افغانستان لپاره کار کوي، دلته د افغانستان د خلکو د حقوقو لپاره ځانونه ان شاء الله چې ګنومان کړی دي پارلمان ته، ان شاء الله چې له خیره د افغانستان د ځوانانو په بخش کې به همیشه دغه نه منګه حمایت کوو چې له خیره ان شاء الله راي وسی.
په ترکیه کې د افغان ځوانانو د فرهنګي ټولنې مشر سید حامد سادات و چې د ترکیه د ولسمشر ټاکنو او د افغانانو په ژوند د ټاکنو د اغیز په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو د رادیو ترڅنګ پر ویبپاڼه، البته د انټرنیټ لارې زموږ پر ویبپاڼه هم لوستلی او اوریدلی شئ. زموږ پته د ازادي رادیو ټکی کم. د کابل ښار یو شمېر زده کوونکي او کورنۍ شکایت کوي چې د تعلیمي کال له پیله نږدې دوه میاشتې تېرې شوې خو تر اوسه زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ویشل شوي. دوی وایي چې له کتابونو پرته نه شي کولای زده کړې وکړي او نه هغه پوښتنې هم نه شي حل کولای چې استادان یې د کورنۍ دندې په توګه ورکوي. یو شمېر میندې او پلرونه دا ستونزه جدي ګڼي او وایي چې د کمزوري اقتصاد له امله خپلو ماشومانو ته کتابونه نه شي اخیستلی. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
دوستان مزامین داریم که پنج دانش بر ما نداده است که از جمله انگلیسی، دری، ریاضی، دنیات و قرآن کریم.
د کابل ښار د یوه ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکي ستایش وایي چې سږ کال د ښوونځي ادارې ورته ځینې اړین کتابونه نه دي ورکړي او له همدې امله له ګڼو ستونزو سره مخ ده. نوموړی پرته له دې چې خپل د ښوونځي نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل:
دوه میاشتې کېږي چې ښوونځي خلاص شوي خو لا مو کتابونه نه دي ترلاسه کړي. ښوونکي موږ ته پوښتنې راکوي خو نه یې شو ځوابولې، ځکه که کتاب نه وي نو څنګه به پوښتنې ځواب شي؟ او موږ د کتابونو د نشتوالي له امله ډېرې ستونزې لرو.
د کابل د یو بل ښوونځي د دوهم ټولګي زده کوونکی شهزاد هم ورته شکایت لري:
دوه میاشتې کېږي مکتب ته ځم، موږ ته دولت کتاب نه دی راکلی، ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، درس نشو ویلی او کتابونه نه دی راکلی.
د شهزاد مور چې د کورنۍ سرپرست ده ازادي راډیو ته د خپل اقتصادي وضعیت او ژوند په اړه وویل:
اقتصاد خو بیخي ضعیف ده، یو دوه کتابه مې وریرو نه راوړه ورته، یو دوه کتابه مې د خورایو نه ورته راوړه، او اوس هم دوه کتابه مې د پخدای کوي تر اوسه هم لري. دغه اوس مې زوی چې مکتب بوټونه نه لري چپلاقو کې.
د کابل ښار یو هټیوال مصور چې درې ماشومان یې ښوونځي ته ځي وایي له بازار څخه یې د خپلو ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه اخیستي خو د زیاتو کتابونو د اخیستلو توان نه لري.
دوه درې زامن مې دي، وروره شش دولتي مکتب کې دي، کتابونه نه لري، کتابونه نشته. وروره یو شپږ پنځه شپږ مضمونه مې ځلم خو هغه ورته مو واخېست، نورې پیسې نه لرم چې ټولو ته واخلم. زه مراد نه خواهش کوم، هیله کوم چې موږ ماشومانو ته کتاب ورکړي.
هڅه مو وکړه چې د زده کوونکو دغه ستونزه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له ویان سره شریکه کړو خو د راپور تر خپرېدو پورې د ځواب په ترلاسه کولو بریالي نه شو. د یادونې ده چې د درسي کتابونو د کمښت ستونزه نوې نه ده، له کلونو راهیسې افغان ماشومان ورسره مخ دي. خو د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ وایي چې مخکې ژوند ښه و او هغه کتابونه چې له ښوونځي لخوا نه ورکول کېدل له بازار څخه یې اخیستل. خو د دوی په وینا په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ له امله د دوی اقتصاد خراب شوی او اند خپلو ماشومانو لپاره د جامو، کرتاسي او د ښوونځي د نور توکو د اخیستلو توان نه لري. ډېری کورنۍ وایي د دې ترڅنګ چې زامن یې د زده کړو لپاره کتابونه نه لري. د دوی لوڼې هم چې له شپږم ټولګي څخه پورته ټولګیو کې دي په تېرو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا له زده کړو بې برخې شوي او راتلونکي ته ناهیلي دي. له شاوخوا شپږ سوه ورځو راهیسې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي او د نړیوالو له هڅو سره سره طالبانو لا هم د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې نه دي پرانیستي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې د ښځو او نجونو د حقونو په وړاندې د سیستماتیکو حملو په اړه به هیڅ کلام چوپ پاتې نه شي. انتونیو ګوترش بیګانه وخته په یو ټویټ کې د بشري حقونو له نړیوالو سازمانونو غوښتي چې د ښځو تر څنګ ودرېږي. پر افغانستان واکمن طالبان د تعلیم او کار په ګډون له ښځو د اساسي حقونو د تروړلو له امله له نړیوالو انتقادونو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
وظیفې له طریقه خپل وطن ته خدمت وکړم او خپل کورنۍ ته خدمت وکړم، هو سید ننګرهار ولایت اوسیدونکی ده. نوموړی چې د بیولوژي څانګې د دریم کال محصله وه وایي د طالبانو په راتګ سره له خپلو درسونو محرومه شوې او اوس یې حیاتې ته مخه کړې ده. 25 کلنه هوسۍ وایي تعلیم یې حق دی او باید دا حق ترې څوک وانخلي. اغلی هوسۍ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبان باید افغان میرمنو ته خپل شرعي حقونه ورکړي.
په دغه سیاسي تعاملاتو کې زمونږ پانتونونه بند شول او مونږ د زده کړې نه محروم شو. مونږ ټولې هیلې او ارزوګانې د خاورې لاندې شوې او زما دا هیله ده دا ارزو ده چې زده کړه وکړم، ماستري وکړم او د وظیفې چیښتنه شم، د وظیفې له طریقه خپل وطن ته خدمت وکړم او خپل کورنۍ ته خدمت وکړم. نو اوس خیاطي کوم او د خیاطي د لارې خپل د خپلو او خپل د کورنۍ روزګار چلوم.
اغلی حسیوی په افغانستان کې د خزو او نجونو ټول بشري حقونو تر پښو لاندې شوې دي. حسی داسې مهال د خپل حقوق د محرومیت کیسه کوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي چې خزو او نجونو په هر ځای کې د عزت او ښه ژوند مستحق دي. نوموړي د جمعې ورځې ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې دوی به هیڅکله د خزو او نجونو پر حقونو باندې د بېسارو سیستماتیکو بریدونو په وړاندې چوپ پاتې نه شي. هغه له ټولو غوښتنه کړې چې د خزو تر څنګ ودرېږي، ځکه په خبرۍ دوی د خپلو اساسي حقونو غوښتنه کوي. ګوتریش تېره اونۍ د شنبې ورځې هم په یو ټویټ کې په افغانستان کې د خزو د کار کولو پر حق د محدودیتونو لرې کولو غوښتنه کړې وه. دا څرګندونې داسې مهال دي چې په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو محروم شوي. د ملګرو ملتونو سازمان او نورو بشري حقونو ملاتړو سازمانونو په زلونو دا ویلي چې طالبان د ښځو په وړاندې له تاوتریخجن چلند کار اخلي او حقونه یې نه تامینوي. خو طالبانو بیا تل دا تورونه رد کړي دي او ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د دوی حقونه ورکړي دي. طالبان په افغانستان پر نجونو او ښځو له زده کړو کار پرته په نورو برخو کې هم محدودیتونه لګولي دي. دوی تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او ښاري خزینه حمامونو ته تګ اجازه نه لري او دغه شان له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر هم منع شوی دي. د طالبانو دغه اقدامات په کور دننه او نړیواله کچه له غبرګونونو سره مل دي، خو دوی تر اوسه خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې.
azadiradio.com
د پاکستان صدر اعظم وای په دغه هیواد کې د ورستۍ او ناکراروي ټول عوامل باید په دوه بیا ساتونو کې ونیول شي. شهباز شریف د تحریک انصاف ګوند تورن کړی چې په دغه هیواد کې عامه تاسیساتو ته زیان رسولی. په پاکستان کې تیر اونۍ د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو په خبرګون کې پراخې او له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وشوې. صفی الله ستانکزی جزئیات راکوي.
عمران خان کڅام د محکمې په امر خوشی دی او تاوتریخجن مظاهرې هم ظاهرا قراري شوې، خو حکومت وایي ټول هغه کسان نیسي چې تیرونه په دغه هیواد کې ناکراره رامنځته کړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون په لاهور کې وی غونډې ته وویل چې په دولتي ودانیو او تاسیساتو بریدګر باید یو یو ونیول شي او د ترګرې ضد دوسی ور باندې درچ شي. زه تاسو ته دوه اویا ساعته وخت درکوم چې ټول مجرمین پلان جوړونکي، پارونکي او برید کوونکي ونیول شي او د قانون له مخې پر ضد دوسیه واچول شي. د راپورونو له مخې د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو پر ضد تحریک انصاف سلګونه پلویان په لاهور کې جناح هاوس په نوم یوې پخوانۍ او تاریخي بنګلې ته وراوختي وو. د پاکستان بنسټګر محمد علي جناح 15 کاله په دې بنګلې کې اوسېدلی وو او تر هغه وروسته د پوځ په واک کې ورکړل شوی او د لاهور د قول اردو قمندان پکې استوګن وي. صدر اعظم شهباز شریف په خپلو خبرو کې وویل چې تاریخي جناح هاوس د یرغل پر مهال په بشپړ توګه سوځېدلی او په دې سره ټول ولس متاثره شوی. په پاکستان کې د تیرې اونۍ سیشن یو ورځ ورسته چې عمران خان د رینجرز واکونو لخوا ونیول شو، د تحریک انصاف ګوند زرګونه پلویانو څو پر لپسې ورځې په بیلابیلو ښارونو کې پراخې مظاهرې وکړې. اکثر دا مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې. مظاهرچیانو له پولیسو او پوځ سره کلکې نښتې وکړې. د مظاهرو په لړ کې قهرجنو خلکو د راپورونو له مخې په پوځي مرکزونو ګزارونه وکړل. د پېښور راډیو ودانۍ وسوځوله، بسونه او ګاډي ماته وسوځول. تر دې پېښې وروسته د پاکستان سترې محکمې د عمران خان نیول ناقانونه وبلل او د هغه د خوشې کولو امر یې وکړ. خان د اسلام آباد د عالي محکمې لخوا هم خوشې شو او د سختو امنیتي تدابیرو سره جمعې پورز لاهور ته لاړ. عمران خان تازه د شنبې پورز د لاهور په یو ویډیوي پیغام کې په خپلو پلویانو غږ وکړ چې په سوله ییزه توګه د ده په ملاتړ راووزي.
یا گلی کے آخر میں
خپل کلی یا کوڅه آخر ته وځي او یوازې په یو بنر ولیکي چې حقيقي ازادي او قانون وژغوري پاکستان وژغوري. ځکه چې قانون وي نو ملک به هم وي او ازادي به هم وي. نو یوازې خپل کوڅې راووزې د یو ساعت لپاره زما لپاره د خپل هیواد لپاره له پنځه نیمو تر شپږ نیمو پورې سبا
ساڑھے پانچ سے ساڑھے چھ تک آپ نے نکلنا ہے کل
عمران خان ویلی خپل جلسې به برته پیلوي. د عمران خان د نیول کېدو پر ضد د لاریونو او تاوتریخوالو پر مهال لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. د پنجاب پولیسو ویلي څه باندې یو نیم سل پولیس هم ژوبل دي. پولیسو ادعا کړې چې څلور اویا موټر سوځول شوي. د پولیسو د مرکزونو او دفترونو په ګډون دوه ویشتو دولتي ودانیو ته زیان رسېدلی. پولیسو د تحریک انصاف پی ټی آی د لوړپوړو مشرانو او غړو په شمول لږ تر لږه 2800 کسان د مظاهرو پر مهال نیولي. که څه هم د پاکستان لوړپوړو امنیتي چارواکو د وروستیو ناکراریو ټول اپړه په تحریک انصاف او عمران خان اچوي، خو خان ویلي له دې چې دی د پولیسو په قید کې و او له لاریونو نو خبر، نو ځکه د تشدد او بلوا پړه په ده نه راځي. پاکستان داسې وخت یو نوی کړکیچ ته داخل شوی چې وار د مخه له ژور اقتصادي ناورین سره مخ دی. پیسې په بېساري توګه بې ارزښته شوي او د پیسو نړیوال صندوق IMF هم پورونه ورزنډولي دي.
له خبرونو ور اخوا
د هرات ولایت هنرمند عفت سعادت حسینی پخوانی میناتوری له نوی سبک سره یو ځای کړی او د گرافیک په توګه انځوروي. اغلی عفت خپل کار د لرغونی هنر د ښکلا داستان بولی. دا وایي په دې بڼه د هغې د انځورګرۍ او لیکنو هدف د نجونو او ښځو چې له محدودیتونو سره مخ دي د هیلو او انګیزو ښکاره کول دي. عفت حسینی له ازادي راډیو سره په مرکه کې نورې خبرې هم کړې چې جزئیات یې په دې راپور کې اورو.
از جایی که زندگیم از آغاز تا این دم بیشتر شبیه یک نبرد بوده، پس همچون دختر جنگیدم.
شپگوشت کلنه عفت سعادت حسینی در کابل اصلی و سیدون که در جوز به هرات که جوان کوی. زدکره در هرات پواندون در کل هنرونو در پوانزی به گرافیک تنگه که بشپری کریدی. در عفت بخبره و لسته لزدکرو حقی دو کانوات به نوم یو سب بجور کرده چې په خوانی میناتوری له اوسنی گرافیکی انځورونو سره یو ځای کړی ده. عفت ازادي راډیو ته وویل چې کهنوار سبک د لرغونو ښکلاګانو ښکارندوی دی.
هدف م از خلق گونه آثار بر علاوه تق
د دغه ډول اثر ول جوړولو څخه می هدف دادی چې خپل خوبونه رښتیا کړم او د تیرو وخت د هنرونو ښکلا له اوسنی هنرونو سره یو ځای کړم او د دې اثر په جوړولو سره د هغه هنرونو یاد وکم چې ډیر وخت مخکې هیر شوی او اوس یې هیڅ یادونه نه کیږي.
امروزی به تصویر بکشم
د خدای او آسمانونه، آرزو، سوله او کتابونه، هر ډول ژوند او زیری له هغو اثرو څخه دي چې عفت د پخواني میناتوري سبک په کارولو سره د ډیجیټل له لارې په ګرافیک کې انځور کړي. عفت وایي د ډیجیټلي میناتوري او نقاشۍ سربیره په خټین مخو کې تصیب هم کاروي او تر اوسه یې پیزا سره جوړ کړي دي.
یا رب، پری برای پرواز نیست، سیمرغ وار نشستم زیر سقف آسمان.
عفت وایي خپل اثرو ته اړوند شعر او یا نثر هم لیکي او د خپلو اثرو ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خپروي. هغه باور لري چې په دې ډول کار سره یې هنر کې یو ډول بدلون رامنځته کړی چې د لیدونکو د پام وړ ګرځېدلی.
تمام اثر کې کار میکنم نوشتم
په ټولو اثرو باندې چې زه کار کوم لیکنې زما خپل دي. اول یې د شعر یا د نثر په قالب کې لیکم، وروسته په یو اثر بدلیږي. هیڅ کله مې د لیکوالۍ ادعا نه ده کړې، خو اوس دا وړتیا لرم چې خپلې لیکنې د اثر په بڼه وړاندې کړم. دا زما د ژوند له نیکمرغیو شمیرل کیږي،
زندگی محسوب میشه.
عفت وایي د خپلو اثرو په جوړولو سره غواړي هغو افغان نجونو او ښځو ته چې د طالبانو په واکمنۍ کې له خپلو ټولو کونو به برخی شوی دی انگیزه و هیله پیدا کری.
بود دیگه از هنرم ای بوده که یک الگو و یا
بلا موقع می دهو چی ده خپل هیواد دنجونو لپاره یا کوچنی الگو یا انگیزه وسم. ده هاگ انجونو لپاره چی لردیر و بندیزونو سره مخدی، ده هاگوی لپاره یا پیغام وسم چی ستونزو او بندیزونو تا تسلیم نشی او ده قوی هدف سره ژوند وکړي.
هدف مستحکم پیش ببرند.
د عفت سعادت حسینی په خبره د خپلو هڅو او زیار له کبله تر دې ځایه رسېدلی او نه یوازې د چ ملاتړ یې نه درلود، بلکې تل یې په لاره کې د خنډونو پر وړاندې مبارزه کړې ده. نوموړی وایي په تېر جمهوري نظام کې په دې برخه کې رسمي دنده درلوده چې د اعلانونو، د کتابونو په ډیزاینونو او داسې نورو بوخته وه، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړه او اوس هغه خپل کار آنلاین پر مخ بیایي. میناتوری د نقاشۍ یو ډول دی چې په ډېر ښکلا او ظرافت سره او د نریو خطونو په رسمولو سره جوړیږي. له دغه سبک څخه د متنونو د ښکلي کولو، په معمارۍ، د غالیو صنعت، ټوکر جوړونې او نورو برخو کې استفاده کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي که څه هم د تیر میلادي کال په پرتله په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د چاپیریالي مثبتو نمونو شمیر کم دی، خو تازه په ننګرهار کې د پولیو یوه مثبته پیښه رامنځته شوې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت هم د ماشومانو د ګزارن د مثبته پیښه تاییدوي، خو ویلي دي چې روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل کړي. جزئیات په دې راپور کې
که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ګزرن د مثبتو پیښو د کمیدو خبر ورکړی، خو په روان 2023 میلادي کال کې په دې هیواد کې تازه پیښه ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان له لوري په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د ګزرن وروستۍ مثبته پیښه د 2023 میلادي کال د اگست په 9 ثبت شوې وه. په داسې حال کې چې په روان 2023 کال کې له چاپیریاله د پولیو وایرس 18 مثبتې نمونې ترلاسه شوې وې چې 15 په ننګرهار او پاتې نورې په کونړ کې ثبت شوې وې. دغه سازمان ویلي چې په تیر 2022 کال کې په افغانستان کې د پولیو وایرس چاپیریالي مثبتې نمونې 22 رسیدي. روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې له چاپیریالي اړخه د پولیو وایرس د کشف کولو چارې چټکې او پراخه شوې، خو دې سازمان ویلي چې لا هم د دې هیواد په جنوب کې دغه سیمو شمیر ډیر دی چې خلک خپل ماشومان له واکسین کولو ساتي. دغه سازمان ویلي په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسینه ډډه کوي د پولیو وایرس د خپرېدو سره مرسته کوي. WHO د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو ډیر او نامنظم تګ راتګ د پولیو وایرس د خپرېدو لپاره یوه ستونزمنه چاره بللې. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځینه واکسیناتورانو شمیر ډیر شوی او دې سازمان راتلونکي شپږ میاشتې د ګزرن په وړاندې د بریا لپاره مهم فرصت بللی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ماشومانو د ګزرن نوې مثبته پیښه د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې ثبت شوې. په اعلامیه کې راغلي چې په پولیو ناروغۍ اخته شوی ماشوم 4 کاله عمر لري او د یادې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ 55، په 2021 کې 4 او په 2022 کې 2 مثبتې پیښې شوې وي. عامه روغتیا وزارت ویلي چې د اړوند نړیوالو ادارو په همکارۍ به د پولیو واکسین فری کمپاین د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شي چې په ترڅ کې به د 23 ولایتونو په 211 ولسوالیو کې 6.4 میلیونه ماشومان واکسین شي. هڅه مو وکړه چې د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې په پولیو د اخته شوي ماشوم د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف وایي د هیواد په ختیځه سیمه کې د پولیو وایرس د فعال خپرېدو ویره موجوده ده. د یونیسف د افغانستان په څانګه کې د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د اماډیکو مسؤل کمال شاه ازادي راډیو ته وویل
د هیواد په شرقي حوزه کې د پولیو ناروغۍ وایرس فعال خپرېدل شتون لري. کچری موږ په افغانستان کې او په دغه شاوخوا سیمو کې د ماشومانو معافیت په کافي اندازه لوړ نه کړو، نو دې ناروغي دې وایرس نور سیمو ته د خپرېدو چانسونه هم شته، ځکه د خلکو تګ راتګ له یوې سیمې بلې سیمې ته ډېر زیات دی.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په مټ د مخنیوي وړ ده. روغتیا پالان وایي دغه ناروغي زیاتره په ماشومانو کې خپرېږي چې د دایمي فلج او آن د مړینې لامل ګرځي. مسؤلین غوښتنه کوي چې خلک باید د پولیو پر ضد د واکسین په هر پړاو کې ونډه واخلي او خپل 15 کلونو کم عمر ټول ماشومان د دې ناروغۍ د مخنیوي او لمنځه وړلو په هدف واکسین کړي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې اوس هم پکې د پولیو وایرس د ماشومانو ژوند ګواښي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ما د امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د سمتو سمت وزي دي نه کوي. اوس په کندهار، هلمند، زابل په امدکو کې ولسوالۍ کوچنی کلی وي، هغه ته پوخ ډنبر ور روان دی او د بادغیس ولایت تر هراتو څو تر تریابه پورې دا سړک خامه پروت دی. هیڅوک یې په کیسه کې نه دي، خلکو شکایتونه هم نه اوري څوک. نو زما هیله ارزو د رادیو ازادي څخه دغه ده چې دغه مسؤلینو ته دا زموږ غږ ور ورسوي چې دا سمتو سمت بازي مه کوي. امارات کې شریعت قایم دی، دغه سمتو سمت بازي نه دي ښه. خدای مې مال څه مننه، دا زما غږ ورسوي مسؤلینو ته.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه عبدالسلام صاحب د ننګرهار څخه ازادي راډیو ټولو محترم کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. وروسته کوم حاله سره چې افغانستان د فعالیت لپاره مخ دی، دغه د څه باندې شپږ سوه ورځې وشوې چې مکاتب د جینکو په مخ باندې بندې پوهنتونونه بندې، که دا همدغسې وي او ادامه پیدا کړه نو د افغانستان راتلونکی زه په توره تیار کې وینم.
زه د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلام زه د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ څخه پر لیکم. خدای دې وکړي چې دا زما غږ تر مسؤلینو چارواکو پورې د امارت تر مسؤلینو چارواکو پورې ورسیږي. دغه عمومي لار چې د ګرشک د ولسوالۍ څخه راوتلې بیا راځي مساکلات او بیا ځي تنګي ته تنګي ولسوالۍ ته، دغه لاره ډېره خرابه ده، ډېره کنډو کپر ده. څوک چې په موټر کې سپور وي هغه هندارې په ځان پسې پورته کړي وي، ښه په سپیډ تېرېږي. څوک چې پر مسلمان چې پر موټر ګاډ سپور وي عاجزي ورسره وي، زنانه ورسره وي، بیا نو لس دقیقې او پنځه دقیقې